د زیاته مننه سید سمی عباس دوستانو په دې او سات خپرونه کې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د پرونی خونړۍ چاودنې په اړه وروستي معلومات درکو. چارواکي وایي چې دغلته لسګونه کسان چې ماشومان او میرمنې هم پکې شامل دي مړه شوي دي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. د چارو کارپوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري، خو له هر څه مخکې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د تیرې ورځې حمله په سخت ټکو وغندله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرونی خونړۍ حمله د طالب وسلوالو کار بولي او پاکستاني چارواکي د تحریک طالبان د یو مهم قومندان د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د تیرې ورځې حمله په سخت ټکو وغندله. دغه سازمان په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون له خولې ویل سوي چې دغه حمله د نړیوالو بشري قوانینو څخه په جدي سرغړونه ده. بان کی مون د روژې په مبارکه میاشت کې په پکتیکا ولایت کې پر ملکي وګړو باندې حمله یو نه بخښونکی جنایت بللی. بان د یادې پیژې د قربانیانو د کورنۍ سره غم شریکي شولې او ولیدي چې د افغانستان خلک د خپل راتلونکي لپاره تاوتریخوالی نه بلکې په یو سولیز او ډاډمن امنیت کې ژوند غواړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرونی خونړۍ انتحاري حمله د طالب وسلوالو کار بولي. د دې وزارت د اعلامیه په خپرولو سره وویل دا چې دا حمله په یو ګڼګوني ښار کې و، نو د طالب هدف غیر ملکي کسان وو، خو طالب وسلوالو رسنۍ ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شدیدو الفاظو دا پیښه غندلې او دا یې د روژې په مبارکه میاشت کې یو ستر جنایت بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې انتحاري حمله کې نوي تنه وژل سوي او له 30 زیات کسان ټپیان سوي دي. په تیرو کلونو کې په انتحاري حملو کې دا ډول سنگین تلفات غیر ملکي کسانو ته نه واوښته. په بل خلیات کې یو کس ځانوژنې ته د خپلې میرمنې د مجبورولو په تور په وکاله باندې محکوم شو. د بلخ د استیناف محکمې رئیس محمد عزیز سروري وویل دا کس څلور میاشتې مخکې خپل میرمن ځانوژنې ته مجبوره کړې وه. په ورته وخت کې تورن د بلخ د محکمې دغه حکم نه دی منلی او ویلي دی چې د په بندي کېدو سره به شپږ ماشومان بې سرپرسته پاتې شي. بیا هم شرغلست، پاکستانی چارواکي د تحریک طالبان د یو مهم قومندان د نیولو خبر ورکوي. دا راپورونه له مخې عدنان رشید لیوې نشته ورسته په شمالي وزیرستان کې نیول سوی دی. مشال رادیو له استخباراتي سرچینو څخه په نقل خبر ورکړي. رشید د شمالي وزیرستان په شاه سیمه کې په یو کور کې پټ سوی وو. عدنان رشید په 2003 میلادي کال کې د پرویز مشرف د وژل په هدف د حمله په تور د دغه هیواد محکمې لخوا په اعدام محکوم سوی وو. هغه چې په بند کې د اعدام په انتظار په 2012 میلادي کال کې د وسلوال لخوا د بنو شهر پر زندان په حمله کې د سولو نور کسانو سره له زندان وتښتید. هغه همدارنګه د اسماعیل خان پر زندان د حمله په طرح کې هم تورن دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر وای په هغه 15 ورځو کې چې د اټومي لانجې موافقې ته د رسیدو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی ډیر کارونه ترسره کېدای سي. جواد ظریف د سې شمې په ورځ په ویانا کې خبر اعلان تول اوس هم د ایران او شکر قدرتونو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر دغه څرګندونی د خپل امریکایي سیال جان کيري تر لیدو ورسته کړی دی. ل دې وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلو ل ایران سره دغه هیواد اټومي لانجې پر سر خبرې ل شو پرمختګونو سره روان دي، خو د پوینا د خبرې اترې سنزمنې وي او تر اوسه هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن شته. د مسکو شهر تر ځمکې لاندې ترانسپورت یا میټرو کې د ټرین د ډبو د لارې د بیلارې کېدو له امله لږ تر لږه 2 لسنه مړه او لسلو زیات ټپیان سوي دي. پیښه تیره ورځ هغه مهال وسوه چې خلک کارونه ته روان وو. د روسیې د عجلو وزارت وایي د برېښنا د شارټۍ له امله د خطر زنګ وویل سو، ټرین سمدستي ودرول سو او یو شمېر ډبې له پټلۍ څخه ووتلې. د عجلو چارو وزارت وایي شاوخوا 200 کسان له ټرین څخه ایستل سوي دي. د موسکو د روغتیا رئیس جورجی ګولوخوف وایي یو کس له هم د ټرین په خرابوي کې بند پاتې دی خو ژوند دی. د ټپیانو د انتقال لپاره له هلیکوپټر څخه کار اخیستل سوی دی. او د اوکرين په ختیځ کې د سو چاودونو او یوې ودانی د نړیدو لامل لښته لږه یو رسنه وجل سوي دي. د کیف چارواکو د روسیې بلتل غشتونکو هغه ادارات کړ چې ګواکې دغه ساختمان باندې اوکرين ځواکونه هوایي حمله کړي. د اوکرين د امنیت شورا ویان اندري لیسینکو ویلي چې دغه هیواد تیارې د یادې پیښې پر مهال په سیمه کې د دوی تیارې فضا کې نه وي. هغوی په دې پیښه کې د روسیې لاس لرل وښودل. د اوکرين اردو وای د عملیاتو له درو میاشتو راهیسې 250 شاوخوا کې کورني سرتیر وژل سوي او 900 نور ټپیان سوي دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. چارواکي د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د پرونی پیښې د تلفاتو په اړه ضد او نقیص څرګندونې کوي او روغتیایي چارواکي وایي د مړو شمېر له نوي پورته دی.
جماعت پاته مدرسه ده یو چت مت کې باندې ناست و شپږ نفره جنکۍ او ماشومان چې دي هغه هم د پېژندلو نه و.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې ملګرو ملتونو او د افغان حکومت لخوا د پکتیکا د وروستۍ پیښې پکلکه غندنه شوې ده. د نړۍ مطبوعاته کتنه کو په کابل کې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د پرونی غونډې جزئیات هم له تاسو سره شریکو. په دې اړه هم اوري چې طالبانو د پکتیکا په پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د چارو کارپوهان وایي طالبان ځکه دا خبره کوي چې په پیښه کې ملکي خلکو ته ډېر لوی تاوان اوښته.
چون ملکي تلفات پکې دي او خلکو د دې نه نفرت کوي، په دې خاطر ځان شانه خلک کوي چې موږ دا کار نه کړی.
دا نور راپورونه سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو راي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ویب پاڼه باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دا سه شنبه پورس د لسو بجو په شاوخوا کې د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ په خار کې درنې چاودنې د دې خار فضا غمجنه کړه، خو له دې پیښې وروسته لا هم د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام چا رسنیو ته نه دي ورکړي او د پیښې د قربانیانو په اړه ضد او نقیص خبرې کیږي. نور هلې زموږ د همکار داود تپان په ریپورت کې وروچې د زخمي په هغه غږ پیلېږي چې د پیښې د ځای د سترګو لیدلې حال بیانوي.
نور دته ادوا د نه اسکر امر پسې و دایته دلته راغلی وو لایخ ان اسکر ور باندې ژغ وکا فاسکر ور په ور داز ور باندې ونه کا کا داز کړي وای زتی هغه هغه خودکشي رښتلې.
د پکتیکا د ورګون وسیدونکو روغتیایي کارکونکو ولایتي او د مرکز کابل د امنیتي ادارو مسولین لام د سیشن به ورځ شوی پیکي پاړه زې د نقیز ارقام ورکوي. د سیشن به ورځ مازیګر مال د ملي دفاع وزارت وین ظاهر اعظمي ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د ورګون ولسوالۍ په پیخه کې نات یا کس وژل شوی او 24 نور ژوبل شوی دي. د ځایي ولایتي ملکی ادارې مسولین بیا وایي چې په پیخه کې 24 تنه وژل شوی او تر شپې تو زیات ملکی وګړي ټپیان شوی دي. د پکتیکا د والی وین مخلص افغان ازادي رادیو ته وویل
په خوشنۍ سره باید وایم چې په دې دردونکو پیخه کې 24 تنه چې په کشپګ ماشومان دوه ملي پولیس او د ورګون د جامع جماعت ملا امام هم شامل دی په شهادت رسیدلی او لشپیتو زیات ملکی وګړي ټپیان شوی دي چې د درملنې په موخه د چورلک په مرسته مرکز خرنی غزنی او کابل ته لیږدول شوی دي. د موټر بم چاودنې له امله وروستي معلومات ښیي چې له 25 زیات هټۍ او 13 موټرونه هم له منځه تللي دي.
نوموړی که څه هم د نورو امنیتي ادارو د مرګ ژوبلې ورکړې شمیرې په اړه څه نه وایي، خدا پکتیکا ولایت د سروبي کلینیک مشر ډاکټر عبدالخالق چې دا تیر ماښام تر ناوخته د ورګونو لسوالۍ کې له خپلو روغتیايي کارکوونکو سره یو ځای د وژل شویو ژوبلو شویو کسانو په سمبالښت بوخت وو، ازادي راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وروستي ارقام داسې وښودل.
ډاکټر عبدالحق کاکا موږ د دې ځخپل د سروبي د سی کلینیک یو ټیم لري دا په ورګون بازار کې عمل تخیو چې تقریبا 7 کیلومتر سروبي نه فاصله لري. نو دا کوارډینیشن لرو چې په کوم ځای کې کومه واقعیا پیښه شوې ده هغه ځای ته ځان رسو. نو تقریبا د صحنې ته چې موږ لاړو د نیوز په شاه کې مړي شوي او د یو نیمو سره په شاوخوا کې سیو زخمیان وو. دا د ماښام تر اخري دقیقو پورې همدغه حالات وو چې کوم دوکانونه ړنګ شوي وو او هغه ړنګ دوکانونه خلک را ایستلي وو. اکثریت ټول مړی شوی دی او نارینه دی، ځکه بازار دلته په ښځې څوک نه ګرځي زیاتې. یو د دې جومات خواته کوم یو مدرسه ده، او دې مدرسې په مابین کې کوم کاریان دي، یو چت مت پې باندې ناست و پاس نفره، همدغه کې شاید جنکۍ او ماشومان چې دي هغه ګډ وډ و، نو په دغه حساب کې هغه هم د پېژندلو نه و. نوې نفره په شاوخوا کې مړي شوي دي
او د ټپیانو شمېره
یو نیم سل نفره، نو دا ټول چې دی تقریبا 240 نفره.
ده دا هم وویل چې په دې وژل شوي او ژوبل شویو کسانو کې یوازې دوه پولیس وژل شوي دي او پاتې ټول کسان ملکي وګړي دي. د ټپیانو په یوازانو چې د شپې تر ډېره ناوخته د پکتیکا په ارګونو ولسوالۍ مرکز خرنه، غزنی او کابل کې د ایمرجنسي روغتونونو مخې ته په بد حالت کې ولاړ وو. د پېښې کیسه په بیل بیل انداز کوله. ویل یې چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې د ویر پر ټغر ناست دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په پکتیکا ولایت کې پرونی ځانمرګي برید د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا په کلکه غندل شوی دی. په دې برید کې شاوخوا 90 تنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي، خو چارواکي او یو شمېر څېړونکي وایي چې طالبان د دې لپاره د دې مسؤلیت ځان بسي چې ملکي تلفات پکې ډېر دي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په پکتیکا ولایت کې په پرونی ځانمرګ برید کې چې لسګونه عام وګړي پکښې وژل سو څوک لاس لري. وسلوال طالبان د دغه ولایت په ارګون ولسوالۍ کې په دې پیښه کې هر ډول ښکېلتیا ردوي، خو آیا همداسې ده؟ عبدالهادي ایماق د پوځي چارو یو پلټونکی دی. د هغه په باور طالبان ځکه له دې مسؤلیت ځان باسي چې ملکي تلفات پکښې ډېر دي.
دغه طالبان دي چې په اکثر زموږ ولایاتو کې داسې عملونه ترسره کوي، او دی وایي چې مونږ دا کارونه نه دي کړی، چون ملکي تلفات پکې دي او خلکو د دې نه نفرت بیا کوي، په دې خاطر ځان شانه خلک کوي چې مونږ دا کار نه دي کړی.
یو بل افغان پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل هم وایي چې د طالبانو په ګډون بېلابېلې ډلې او بهرني استخبارات د افغانستان د حالاتو په بې ثباته کولو کې ښکېل دي. د ښاغلي مرخیل په خبره کې طالبانو د پکتیکا پرونی برید نه وي کړی، نو دوی باید خپله ادعا خلکو ته ثابته کړي چې دوی لاس نه لري. شغلی امر خیل ازادی رادیو تو ویل
مختلف گروپونه دي، استخباراتي مسائل دي، بیرونی استخبارات هم دلته کار کوي. ممکن په طالبانو کې به هم داسې اشخاص او افراد چې دي د برنامولو په خاطر باندې هم کولای شي دي د گروپونو جدا شوي یا دي سره مخالفت لري او غوډي دا کار کوي. ولی یو موضوع ده چې دا به خو طالبانو ته نیول کېږي، ځکه چې طالبانو همیشه دا کارونه کړي دي. اوس که چیرې دوی دا کار نه کوي، دوی باید دا ثبوت کړي چې دا کار نه کوي. هغه په دې مانا چې دوی حتما باید په دې ګروپ سے وګرځي او د افغانستان خلکو ته واضح کړي چې دغه ګروپ کار د فلاني ګروپ دی، چې دوی له دې تهمت خلاص شي.
د ملګرو ملتونو سازمان هم دغه پېښه سخته غندلې ده. د یونما لخوا په ویلامه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د خوشنۍ په څرګندولو ویلي چې دا ډول بریدونه د نړیوالو بشري قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپل ویلامه کې دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دې برید کې چې په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې سوی د طالبانو اصلي هدف ملکي کسان وه. اعلامیه زیاتوي چې برید کوونکي د انسانانو د وژنې لپاره حدود نه پیژني. د ولسمشرې ماڼۍ هم دا پېښه په سختو الفاظو غندلې او د روژې په میاشت کې د مسلمانانو وژل یو لوی جنایت بللی دی. د افغانستان د ولسمشرې دواړو کاندیدانو هم اعلامیې خپرې کړي او په هغو کې دغه برید غندلی دی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. د پکتیکا ولی محب الله سمیم وایي دا برید اسلام او انسانیت پر خلاف دی. ښاغلی سمیم د دې پېښې د تلفاتو په اړه وایي
یو موټر بم چې دلته چاودنه ورکړې ده، چې په نتیجه کې زموږ هیوادوال، زموږ د ارګون مجاهد ولس بچان شهادت رسېدلي دي، همدغه زخمیان دي. سړی چې دې وضعیت ته وګوري، دې حالاتو ته وګوري او د افغانستان د دښمنانو دغو دغو اعمالو ته سړی وګوري، دې نتیجې ته رسېږي چې دا هر څه دي د اسلام په ضد دي، د خاورې په ضد دي، د خلکو په ضد باندې.
له سیمې څخه راپورونه وایي د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې برید دومره زورور و چې د دې ولسوالۍ د بازار یوه لویه برخه یې ویجاړه کړې ده. په یوه چاودنه کې دومره لوی تلفات په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا ساری نه درلود، او د څېړونکو په باور له همدې کبله طالبان د برید مسؤلیت نه مني.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند د ورسېونه امنی وروسته د دې ولایت د امنی قمندان بدل شوی دی. نوی امنی قمندان په دنده ګمارل شوی او دې ته انتظار دی خلک چې نوموړی به د امنیتي چیلنجونو پر وړاندې څه ډول اقدامات کوي. همدا شیبه له سیمې زمونږ همکار الیاس دی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دی صاحب، سهار په خیر، د امنی قمندان ولې بدل شوی او د نوي امنی قمندان پر وړاندې څه چیلنجونه موجود دي؟
شمالی آزاد جنو امنیتی چارواکو شکایتونه درلودل چې ګواکې د دوی په ولسوالیو کې موجود جنگ یا اوسنی روان امنی لپاره معلوم او معین پلان نه لري او نه څه کولای چې پر وخت جنگ مهار کړي. همدا لړۍ وه چې خلکو تر مرکز پورې هم ځانونه ورسول او دغه اعتراضات یې تر ولسمشر پورې هم ورسول. ویل کېږي چې د هلمند پخوانی امنیه قمندان چې دوه ورځې وړاندې قبول شوی عبدالقیوم باکیهی، د همدې لامل له امله چې خلکو یې پر رهبرۍ د ده پر یعنی د ده پر کارکردګۍ چې د جنګ په مهارولو کې پاتې راغی شکایتونه وکړل او دا سړی دوه ورځې وړاندې د هلمند څخه رخصت شو. او زه فکر کوم د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا اوس مال پاسوال جمعه ګل همت چې پخوا په هلمند کې امیر د امنیت و دا د امنیت قمندان په حیث راغلی او دنده یې عملاً پیل کړې ده. تاسو ول چې د دې سړي په وړاندې چیلنج هماغه د سنګین مساکلان اوزاد او کجکي جنګ او ناامني ده چې اوس هم د سنګین ساروان کلا غوندې یو پراخه سیمه چې ګڼ انسانان پکې میشت دي او زراعتي سیمه ده. دا اوس هم د وسلوالو په ولکه کې ده. هغلته عملیات ډېر ساړه سلو او بطي روان دي او هغه عملیات هم یوازې د مقاومت شکل لري. وسلوال اوس هم په سیمه کې اخته دي، مینونه ځپر ځای کوي او یا ځان ته د جګړې لپاره خزي او نور شیان جوړوي چې دا لوی چیلنج او لویه ستونزه یا په اسلام نوې ننګونه دي. د نوي امنیه قمندان په وړاندې هم ده. نو د خلکو انتظار دا دی، ما ته چې خلکو زنګونه ولي چې موږ کوم معلومات کړي دي قمندان په اړه، د خلکو نظرونه ټول کړي دي په خاص ډول شمالي هلمند. د انتظار دا دی چې که نوې یا تازه راغلی امنیه قمندان مال پاسوال جمعه ګل همت وکولی چې هر څه ژر په سنګینو مساکلاونو اوزادو دغه ولسوالیو کې چې ناامنه دي هم د کاغذمو سرتیرو په راټولولو، هم د عملیاتو په پیلولو، او هم د دې سیمو بېرته په آینده کې د ساتلو لپاره چې بیا دغه سیمې ناامنه شي د دې څخه ډېر توقعات دي او خلک دا غوښتنې لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو الیاس ته یو چې د هلمند د امنی قمندان د لرې کېدو او د نوي قمندان د ټاکل کېدو په اړه تاسو سره وروستي جزئیات شریک کړل. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. دا نړۍ مطبوعاتو په خستو غنی ورک ټایمز او واشنگټن پوسټ رسپانو د افغانستان پر روسي او تحولاتو تبصری خبري کړي. جزئیات له جناقه الکوزی اورو.
لویدیځو رسپانو بیا هم د افغانستان د انتخاباتي لانجې په حل کې د متحده ایالاتو د منځګړتوب او اړوندو مسلو په اړه مضمون خپره کړي. نیویارک ټایمز رسپانو په روسي غنه کې د کاندیدانو توافق د افغانانو د پرمختګ لپاره لرشه کې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتي سخت لانجې دغه حل خلکو ته د ارامتیا احساس ورکړی او په دې کار کې د اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، د هغوی د پلویانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هلو ځلو ستاینه باید وشي چې له 12 ساعتونو پرله پسې خبرو او مذاکرو وروسته یې یو توافق رامنځته کړ. نیویارک ټایمز رسپانه زیاتوي دغه توافق افغانستان له کورنۍ جګړې څخه وژغوره او د جمهور رئیس کرزی له 14 کلنې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د قدرت سولیز انتقال ته لار هواره کړه. خو رسپانه دا هم لیکي چې د دغه توافق یا تړون د دوام او ټینګښت لپاره کوم ډاډ یا ضمانت هم نشته او دا ځکه چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، قومي، جغرافیایي او سیاسي شخړې او ستونزې پکې دي. ورسپانه لیکي اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دواړه معقول کسان دي، خو که چیرې دا دوه کاندیدان د ځینو ورانوونکو ملاتړو د نفوذ او ناوړه غوښتنو په مقابل کې مقاومت ونه کړي دا توافق ممکن په خپل حال پاته نه شي. ورسپانه مثال راوړي او لیکي عبدالله عبدالله تیره اونۍ له مسؤلیت پرته ګواښ وکړ چې موازي حکومت به جوړ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي کاندیدان باید په لومړي قدم کې د ټولو 8 میلیونو او 100 زرو رایو د بیا څېړنې نتیجو ته متعهد وي او دا هم باید ومني چې د نتیجو په رڼا کې به ګټونکی کاندید د ملي وحدت یو حکومت جوړوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوې مقالې کې د همدې مسلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا په مرسته جوړ شوی سیاسي نظام تېره اونۍ ړنګېدو ته نږدې شوی و او د یوې کورنۍ جګړې نښې نښانې پکې راڅرګندې شوې وې. ورځپاڼه لیکي وروسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، په ظاهر کې د بایلونکي کاندید عبدالله عبدالله لخوا د کابل د پولیسو حوزو ته د ځواکونو استول او د ځینو والیانو لخوا د حکومت اعلان د ځینو په نظر د یوې کودتا لپاره تیاری و. واشنگټن پوسټ لیکي دواړو کاندیدانو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د جمهور رئیس بارک اوباما په وخت ټلیفونونو بحران په موقت ډول آرام کړ. د ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو داسې توافق منځګړتوب وکړ چې د انتخاباتي لانجې د ختمولو او د یو باثباته حکومت د جوړېدو لپاره یوه طرحه ده. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش دا هلې ځلې نه یوازې د جګې سطحې ډیپلوماسۍ لاسته راوړنه بللې، بلکې هغه یې معجزې ته نږدې څه بللې دي.
د افغانستان د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د جمهوري ریاست کاندیدانو پرون له یو بل سره کتنه کړې ده. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ټیمونو غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ګټوره وبلله. ویل چې دواړو کاندیدانو له یو بل سره پر همکاریو ټینګار وکړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب د افغانستان د انتخاباتي لانجې له ختمولو وروسته دا لومړی ځل دی چې جمهوري ریاست ته کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د پروسې په اړه یو تر بله مستقیمه خبرې کوي. د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو غړیو ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د سه شنبه په ورځ په کابل ښار کې د اشرف غنی احمدزی په کور کې جوړه شوې وه او د رایو د تفتیش په اړه سره خبرې وکړې. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي عباس نویان د دې ناستې په اړه وویل
دیدار بسیار دوستانه او صمیمانه داشتن. درباره
یو دوستانه او صمیمانه ناسته یې لرله. پر ګډو همکاریو د رایو د شمیرلو پر شفافیت او د مطبوعاتي هماهنګۍ په اړه یې یو له بل سره خبرې وکړې خو کومه پریکړه یې صادره نه کړه.
د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د شنبه په ورځ ناوخته موافقه وکړه چې د انتخاباتو ټول رای دی له سره تفتیش شي. دوی دا ژمنه هم وکړه چې نتایج به دواړه کاندیدان مني او بریالی کاندید به د ملي یووالي حکومت جوړوي. د دې موافقې په اساس انتخاباتي لانجه پای ته ورسېده او انتخاباتي کمیسیونونه مکلف شول چې د رایو تفتیش ته تدابیر ونیسي. په عین وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې په دې ناسته کې دواړو کاندیدانو د انتخاباتو پر پروسې خبرې وکړې او یو له بل سره په همکاریو تاکید وکړ. د دې ټیم وایاند فاضل سنچارکی وویل
جناب ډاکټر صاحب عبدالله اظهار خوشی کردن از اینکه
یک جناب ډاکټر صاحب عبدالله په دې خوشی وکړه چې یو سراسري تفتیش کیږي. دوی تاکید وکړ چې دواړه ټیمونه زیات هڅه وکړي د ټاکلو معیارونو سره سم د پروسې په خپ بیولو کې مرسته وکړي.
دوی دا هم وویل ورته ناستې به په راتلونکو ورځو کې هم جوړې شي او دواړه کاندیدان هڅې کوي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د خلکو د منلو وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د نازک حالت له اندېښنې ډکې شیبې تر عنوان لاندې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د امریکایي چارواکو د مداخله د علت او څرنګوالي په حقله یو اوږد مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکا په خپلې مداخلې سره وکول شول چې په افغانستان کې د یو لوی ناورین مخه ونیسي. سلطان محمد سرور د دې مطلب ځینې برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کچېرې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست نوماند عبدالله عبدالله ته په وروستۍ شیبه کې ټلیفون نوی کړی نو د هغه پلویانو د ارګ او درې ولایتونو د نیولو او د موازي حکومت د جوړولو پلان عملي کاوه. ورځپاڼه لیکي کله چې د افغانستان انتخاباتي لانجه ژوره شوه او لویدیځو چارواکو څو اونۍ ځانونه ترې ګوښه ونیول، جرمنان وو چې لومړی ځلې خبرداری ورکړ چې د واک په سر یوه احتمالي مرګونې شخړه مخ په جوړېدو ده. نیویارک ټایمز لیکي جرمنانو یو اونۍ مخکې ګواښ کړی و کچېرې د بلخ والی استاد عطا محمد نور د عبدالله عبدالله په مشرۍ جلا حکومت اعلان کړي نو جرمني به خپل هغه عسکر چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره یې ګمارلي ستانه کړي او مالی مرسته به هم بند کړي. خو ډیر وخت نه و تیر شوی چې د جرمنانو دغه اندېښنې رښتیا وختي. د بلخ والی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مقدماتي نتایجو اعلان سخت په غوسه کړی و د موازي حکومت خبره وکړه او ورپسې د عبدالله عبدالله نورو پلویانو هم ورته اعلانونه وکړل. خو کله چې لویدیت چارواکي په خپل عکس العمل کې ټکنی شول نو هغه څه چې په زغرده ونه ویل شول دا و چې د عبدالله عبدالله د ټیم ګواښونه د خبرو له مرحلې د اقداماتو پړاو ته داخل شوي وو. د عبدالله عبدالله یو شمیر پلویانو او پخوانیو حکومتي چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي د عبدالله پلویانو د لږ تر لږه درې ولایتونو د نیولو او د هغه په امر د مظاهره چانو په واسطه د ارګ لاندې کولو ته ځان تیاراوه. خو فضل الرحمن اوریا د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کودتا پلان نه درلوده.
کودتا چې په هر شکل او شیوي مردوده ده او نور افغانستان د کودتا او ځای نه ده او نور قدرت د کودتا په واسطه باندې نه نیول کیږي او زموږ مبارزه مدني وه دا او مدني مبارزه به مو ادامه ولري.
دغه راز د عبدالله عبدالله حقوقي مشاور او د ټیم غړي فضل احمد معنوي ازادي راډیو ته وویل چې کودتا اصلا مطرح نه و خو د دوی د ټیم غړو د خپلو حقوقو په ترلاسه کولو ټینګار کاوه. د ډاکټر صاحب عبدالله په ټیم کې ځینې کسان شته چې په دې باور دي که چیرې یې حق ورنکړل شي نو دوی کوم ضرورت نه لري چې د انتخاباتو کمیسیون کوم شی په دوی باندې په زور او ظلم ومني بلکې دوی خپله کولای شي خپل حق ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د مقدماتي نتایجو اعلان وروسته شپږ ورځې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې کړکېچنې ورځې وې. لویدیزو او افغان چارواکو او دواړو انتخاباتي ټیمونو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د دغې اونۍ د سیاسي بې ساري بحران د تفصیلاتو په هکله څرګندونې کړي دي چې د ګوندي جنګونو او د پخوانۍ بربادوونکې کورنۍ جګړې د زخمونو د تازه کېدو خطر پکې نغښتی و. د مجاهدینو محلي قماندانانو خلک د ارګ په ضد هڅول او ډاډ یې ورکاوه چې د جمهور رئیس حامد کرزي د ساتونکو په شمول امنیتي ځواکونه به په دوی ډزې ونه کړي. د قماندانانو باور درلوده چې اکثریت امنیتی ځواکونه له عبدالله عبدالله سره خواخوږي لري او جمهور رئیس کرزی به خپلو ساتونکو ته د ډزو امر ونه کړي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مهم غړي فضل احمد معنوي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د مونږ قماندانان وایي چې مونږ مجبور نه یو چې د ارګ کلی د انتخاباتو له کمیسیونه ترلاسه کړو. مونږ هلته تللی سو او خپل یې اخیستلی سو. هغه زیاتوي که چیرې ډاکټر عبدالله منلی وای څو ولایتونه او ارګ به د ده د ټیم لاسته ورغلی وو. خغلی معنوي او نورو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي هغه ټلیفون چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ عبدالله عبدالله ته وکړ د قدرت په بربادوونکې شخړه کې د بې باکانه اقداماتو مخه ونیوه. جمهور رئیس اوباما خغلی عبدالله ته خبرداری ورکړ چې په زور د واک نه ترلاسه کوي او د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری تر ورتګ د درې ورځې صبر وکړي. خغلی معنوي ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت افغان ولس ته لوی خدمت وکړ که چیرې دغه تلیفوني مکالمه نه وای شوې د چارو مخه نه نیول کېده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم په مستقیمه توګه تایید کړی نه ده چې له جمهور رئیس اوباما او بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له تماس مخکې به امریکایي چارواکي په ارګ باندې د ورختلو له پلانه خبر وو. خو دومره یې ویلي دي چې د سختو عاجلو اقداماتو احساس پیدا شوی وو. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي مونږ ځکه په بیړه مداخله وکړه تر څو دوی وهڅوو چې له خپلو نورو اقداماتو چې زه یې منم چې هیواد به یې له مصیبت سره مخامخ کړی وو لاس واخلي. د امریکا سفیر یو کم شمیر خبریالانو ته ویلي چې وضعیت عادي نه بلکې دومره جدي و چې د امریکا د جمهور رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر مداخله ایجاب کړه.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو والا یا په تاسو والا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولا شي بیکره چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورزشی پروګرام او ازادي او اوریدونکو اوري خو اوس اتنیمه بجې کېدونکو دی ل سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د تیر ورځې حمله په سخت ټکو غندله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرنی خنړی حمله د طالب وسلوالو کار بولی. په بلخ ولایت کې یو کس ځان وژنې ته د خپلې میرمنې د مجبورولو په تور په وکاله بند محکوم سو. پاکستانی چارواکي وايي د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمدان عدنان رشید د شمالي وزیرستان په شاکی سیمه کې نیولې دی. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وايي په هغه 15 ورځو کې چې د اټومي لانجې موافقې ته د رسیدو لپاره ضرب العجل ټاکل شوی ډېر کارونه ترسره کېدای شي. تیر ورځ د حماس وسلوالو په توغندیز برید کې یو ملکی اسرائیلي وژل شوی دی. دا د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوال ترمنځ روان جنگ له پیل نه تر اوسه لومړنی ملکی اسرائیلي دی چې د حماس وسلوال په برید کې وژل کیږي. د مسکو شهر د تیر ورځې تر ځمکې لاندې ترانسپورت یا میټرو کې د ټرین د ډبو د بیلری کېدو له امله لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي او لسلو زیات ټپیان شوي دي. او د اوکرين په ختیځ کې په 14 او د وی ودانی د نړیدو لامل یو لستانه وجل سوی دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوی وبخون کې خدای په نامه د لوی میدان سپورتي پروګرام در نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ در نوریدونکو. لکه څنګه چې په هیګي د یک شنبه پښپاه د 2013 کال د فوتبال نړیوال جام پایلو بو شو. دا پروګرام ټول نړیوال جام ته ځانګړی شوی. خو له هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې خپل تورنمنت په بریا پیل کړ. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتا کازدی رډو تویل افغان ټیم وکړې شو د زیمبابوې الف ټیم ته په لومړی تمريني لوبه کې د یک شنبه پورز په بلاوی سټډیوم کې ماته ورکړي. افغان ټیم وکړې شو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د 216 منډو پوره کولو کې 293 منډو اوټ کړي. شرف الدین اشرف د افغانستان لپاره په دې لوبه کې شپږ وکټې واخیستې او په بریا کې ستر رول ولوباو. افغان ټیم به د زیمبابوې له ملي ټیم سره څلور ورځې رسمي لوبې د جولای پر 13 پیل کړي. دا له بش غړی توپ لرونکي هیواد سره د افغانستان لومړنۍ پوره سیریز ده. تاریخ روشنګر د بدني روزنې د ریاست لخوا د توري وهنې فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي روشنګر د دوشنبه پورز د ټولو رایو په خپلولو سره د څلور نور کلونو لپاره د توري وهنې د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. یقین حقيقي د روشنګر سیالو چې بیا د هغه په ګټه خپل کاندیداتوري تیر شو. لبلې خوا د اولمپیک ملي کمیټه وایاند رامین سالک لازدی رډو سره په خبرو کې ویل د بدني روزنې ریاست لخوا د اولمپیکي لوبو لپاره د مشرانو ټاکل غیر قانوني کار دی او کده دې بهیر مخه ونه نیول شي د افغانستان ډېر اولمپیکي لوبې په نړیوال فدراسیونونو کې وزندول شي. او د فوتبال په نړیوال جام کې هم جرمني اتلولي وګټله. د فیفا پاڼې لمخې جرمني په یو ګول سره د ارجنټاین ټیم نه هیله کړ او وتوانید خپل څلورمه اتلولي ولمنځي. که څه هم لوبه په قانوني وخت کې مساوي وخه په اضافي وختونو کې ماریو ګوتس یو ګول وه او جرمني اتلولي ته ورسو. د ارجنټاین کپتان لیونل میسی چې په دې نړیوال جام کې څلور ګولونه وهلي د 2014 کال د نړیوال جام غوره فوتبالر انتخاب شو او د سرو زرو کپ خپل کړ. د کولمبیا حمله کوونکی لوبغاړي جیمز رودریګوز بیا په شپږو ګولونو سره د ګول د خغلی لقب خپل کړ او د سرو زرو بوټي وګاټه. د 2014 سم کال د فوتبال نړیوال جام سیالي په برازیل کې وشو چې جرمني اتل، ارجنټاین نایب اتل او هالند پکې دریم شو. د لوبو مهم خبرونه موریدل. افغان سیډونکو یو لیکوال حامد المیز موږ د پروګرام ملما د دوی سره بعد 2014 کال د فوتبال د نړیوال جام په اړه ځانګړي خبري وکړو. غله هلمی ستریم شپ خیر راغله.
السلام علیکم.
المی سپ جرمنی څومره د دې لیاقت درلودو چې بل اخر فائنل ته لار پیدا کړي او قهرمان شي؟
په اوله ورځ کې کله چې قرکشی وشو مونږ داسې پیشبین نه و چې جرمنی وکولای شي چې فائنل ته ورسیږي، ځکه چې په کوم ګروپونه چې دوی قرار درلود جی ګروپ کې، جی ګروپ معمولا د ای ګروپ سره برابر راځي. یعنی مونږ داسې پیشبین کوله چې حتی خامخا د لویو تیمونو لکه ارجنټاین، برازیل او کولمبیا د تیمونو سره جرمنی مخامخ کیږي. خب په اوله ورځ کې داسې و خود جرمنی و هالند دوه تیمونه و خود چې دوی تاسو لیاقت توانایی لري، خصوصا پس له دې چې معلوم شو چې برازیل داسې یو تکړه او پیاوړی او منسجم تیم نه دی. او په اوله ورځ کې برازیل او هسپانیا دوه قدرتمند تیمونه چې ډېر ګمان کېده د هغوی په مقابل کې زر لږ ناامیدي پیدا شو، او بیا امید راوت ارجنتین او جرمني ته چې موږ جرمني بالاخره قهرمان شو. سلور ځله قهرمان شوی دی په 1950 کې، په 1940 کې، په 1990 کې، او په اوسم قهرمان شو.
څه خصوصیات لري اروپایي ټیمونه چې حتی په امریکایي وچ لوی وچه کې هم دوی لوبه کولی شي او بالاخره اتلولي ګټي؟
دا خو یو ریکارد قائم شو، ریکارد ځکه چې د اول ځل چې اروپایي تیم د امریکې په قاره کې جام ګټي، دا اول ځل شوی دی. او یو ځل هم برازیل ګټلی و په 1950 کې چې په سویدن کې مسابقه وشو او برازیل وګټل. خو دا د اروپایان دپاره اول ځل یو ریکارد قائم شو. دا جرمني یو ډېر منسجم تیم او ډېر یو قوي تیم و، او دا د جرمني مربی یواخیم لو هم داسې یو تیم جوړ کړی و چې ډېر انسجام او پیاوړتیا درلود. خو د دې تر څنګ د تیمونو کوم سیری چې دی پدې تیم کې، پدې جمعي تیم پدې کې او سکسن چې لا غي جام جوړې مخې جام جوړې پاتې شو، دا ډېر قوي او پیاوړی تیم او ډېر با تجربه خلکو، او ډېر آسانی په آرامي چې د جرمنیان او ایتالویان شیوه هم داسې دی هغه یو فاینل کلوب دا جام وګټل.
نو دا تعریف تر څومره پورې صدق کوي د جرمني په اړه چې دوی په سړه سینه لوبه کوي او هغه شور او هیجان نه وي پکې لکه د نور امریکایي ټیمونو چې لکه د برازیل، کولمبیا، یورګوا دا غو ټیمونو شور نه وي په دې لوبه کې.
خو د جرمني او ایتالیا د سیستم یا فوتبال هم داسته، شیوه هم داسته، دوی ده په فوتبال کې مکتب وایي او شیوه و نظم دایی. خب دا یو خو د امریکای لاتین کوم سبک دی او بل د اروپا، خصوصا په اروپا که بیا جرمنی او انګلیس سرمن زب جرمنی فرانسه او جرمنی د اسپانیا توپیر شته. خو جرمنیان او ایتالیاویان طور یو شیوه لري چې دوی ته د جنوبی اروپا یا د لاتین اروپا شیوه سبک وایي. دوی په آرام دیر په آرامی رازی اول مسابقه که او بعد اتا په مقدماتی که دیر به آرامی رازی او رو رو زان تثبیتوی او فاینل ترسیگی داد جرمنی او ایتالیا شیوه. نه یوازه پده جام که په 1940 چه بکن بایر و داست هم گمان نکده چه دوی قهرمان شی په اول مسابقه، په دو مسابقه که دوی د خپل همسایه په ایوات ماته وخوره، او په اتا په 1990 که جام چې جرمنی قهرمان شو او لوتر ماتیوس جام وګټل هم په همدې ترتیب کې شوه. دا د جرمنی شیوه ده چې دا د اروپا یو خاصه شیوه ده.
بله، د جرمنی کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي و وتوانیدل چې خپل ټیم ته د غټه بریا ور پنسی؟
شپږ وس داسې ستوري درلود چې په دې کې شکل شوه چې توماس مولر گل وحون که چی پنزه گل وحون تا دیر تکره بود. خو داز زل او تیر زل ده دوت لوبغای بازی ما تا دیر جالب بود، یو ده شوانشتایگر چی داز یو تقسیم کننده بود، یعنی تقریبا تو به ویش هر چطور ویش داره او دیر به مرکز که کار که بوله، یو دا دیر معصر بود او تقریبا طول پاسونه دوی کنترول اول، یو او دوم مانویل نورر چی گل ساتون که هم دا دیر خوازل.
لیونل میسی د ارجنټاین کپتان سکل د سرو زرو توپ خپل کړ، تر څومره پوری دا قضاوت خو استاد په نظر
قضاوت صرف دا بدنه چې صرف یک تیم قهرمان شي دغه لوبه یا دغه لوبغاړي بس قهرمان دی؟ نه، په دې کې سید میسی برازیل ارجنټاین قهرمان نشو، خو ارجنټاین فاینل ته رسید. صرف دا نه دی چې یو لوبغاړي خلو بکی، بلکې یو لوبغاړي رهبری چې دا کپتان و، د دې رهبری د مشرتابه ډیر مهم و، د دې اخلاق ډیر مهم و، د دې سهم په تیم کې ډیر مهم و. نور شیان کم کتل کیږي، او یو مسله دا چې د داوران چې کوم خلک هغه کې سالون کې دی، هغه ته ځین نور مسائل هم دی چې باغی په پم کې نیسی، خود د اخلاق، خود د کارت زرد و کارت سور، کارت ژیر، کارت بدی هم د مشکل مثلا متکی. خو کله چې فوتبال خلاصیږي او یو سره یو تیم گتی، نو یو شی پوښتنه کوي چې دینه چه میراث پاتې دی، چه میراث پاتې دی. چیز وی د میسی ادب، اخلاق هم یو ډیر هغه نمونه دی چې دوی هم راتلونکي نسل ته پاتې شو.
بله، څومره بازار خلاص شو د نورو تکړه لوبغاړو، ځوانو لوبغاړو لپاره؟ هغه لوبغاړي چې تر اوسه نه و لوبېدلي چې وکولی شي په مطرحو ټیمونو کې دوی جذب شي دغه فوټبال له لارې.
خو اوس په اروپا کې یا په فیفا په جهان کې په نړۍ کې یو هغه دی چې په کال کې دوه ځله دغوی نقل انتقالات بازار یعنی خلاصیږي یا دوی ته ورته ویندو وای کلکنجه دریشه ورته وای مونږ او تاسو وګورئ چې کله چې نوی هغه بودا سرتزش یو میاشتې مهم لوبغاړي چې په اروپا کې او په امریکا کې نور تیمونه لاره پیدا کوي. خو دوی اکثرا تیمونه اکثرا لوبغاړي اوس هم په تکړه تیمونه کې په لوی تیمونه کې لوبه کوي لکه نیمار شو لکه دا مکسیکوی او دا یوروګوی د کسان اوس د کوم دلالان چورته وای په فضل دلالان دوی کار شروع شوی دی چې دوی تیمونه ګوري لوبغاړي ګوري او دوی ته ښه زمینه د لوی تیمونو لپاره برابروي.
بلې کورودان په لنډه توګه کرته وای خپل ځانګړی تیم مو هغه تیم چې تاسو خوښیږي هغه کوم یو؟
ولز په خپل فوتبال کې غیم د فوتبال شوقی یم. نو هر تیم چې خګ لوبه کوي زه دغه طرف دارم. خب یو خبره چې په دې مقایسه وی ته په دې مسابقه په دې تورنمنت کې سلور شپته لوبې تر سره شو کدا سلور شپته لوبې سلور شپته لوبې په 2013 او د 2013 لوبې په 2013 کې کوم مقایسه کو متاسفانه ما داسې خوای چې فوتبال ورس په ورس په دې جام کې خصوصا داسې ښه کوالټي فوتبال موږ ونه لیدل د مقایسه ته البته
څیرونکي او لیکوال حمید الملی مننه کوم لتاسو نه چې زموږ سټډیو ته راغلي.
تشکر مننه.
د لوبل میدانه سپورتي پروگرام درنوریدونکو دا وزموږ سنې پروگرام تر بلې موزه سفیو لاستنګ زې پاک او بخون کې خدای سپارم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. اوریدونکو دغه پیغامونه په تیرو ورځو کې په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي او له ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کړې ده. څوک وایي لیداری فساد نه په تنګ دي، څوک وایي چې په سیمه کې ځینو مهمو کارونو ته اړتیا ده، او څوک بیا له ناامنۍ یو شکایت لري. اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې نور مسایلو ته هم اشاره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې تاسو پر بیلابیلو مسایلو جوړ شوی دی. د پروگرام په پیل کې د یو زنداني ټلیفوني پیغام اوري چې وای باید دوسیه په شفافیت سره وڅېړل شي.
زه اختر سید وړاندې پچا سید ولایت نیمه خبر وسالي خېړي زماده لوفر یو ټلیفون کې دا خبره ده چې یو بندي په شفافیت سره د برنامه واوس کې بندي ما دغه چې دا باندې په دې کې څه کې چې دا خوشي کې کوم څه غوړې سره غوړې مزمن سره غوښه لاندې ما غوې بچي اور اور نو بچي د پاتې دي خوشي دې چې په حل کې دا او ټاپ لاين کې دې څنګه نه کوي دا ما ته دې سي او شي نه خوشي به شان باندې راوړل دا د باندې مو دې شي ته یو سره هم کې یو
نو تورګل کوچا خبرې کوم د میدان ولایت د مرداد ولسوالي دی او څنګه د دوه میاشتې کې چې موږ د الټرایسایو د وسو کور کوچیان یو د ورډګو خواته مو طالبان ترې دي د هزارګان خواته مو بچان ترې دي نو موږ اوس اخر څه وکړو اور اور درته وای دوش په صبر وکړي لښ په صبر وکړي زه دې ته پښوکم چې موږ وکړو شي چې شي راغونې کوي
واز الواري ده همون ولاد سنجن دور سواليه تخصصا سره تماسيما دته دارو شو خدي طاره دي خو د دې شو خبر در سره ولا نه عالم کار نکي نو خلک ډير زړه ورته دي دا د دې شو خدي در سره طاره دي وسره
زو د جان ته زید اوس ولایت څخه پاړی ته کیم ما پیغام در بر پښتنو ته دی. اے پښتنو ولې تاسو دې کې تاسو شوې یو اتحاد شي یو لا شي فکر ته اتفاق اتحاد و نه کوي تاسو تاسو هم دغه سی وژل کیږي تاسو هم دغه ته بکیږي تاسو هم دغه سی د وطن څخه ور کیږي او رد بګوي تاسو وایم یو اتفاق وکړي یو رهبر پیدا کړي شاپ تبلیغات ما کولیږي
دغه موږ په خپل رادیو کې په خوانې سندرغاړي دا کومه ده چې معلومه شوه ده خوانې سندرغاړو ته یو امتیاز ورکول شوی دی چې
دوی څو ژوندي دا معاش ولري. په داسې حال کې چې مونږ د اویا نفرو یا پنځه اویا نفر څخه زیات هغه سندرغاړي چې پخوا دلته دی او و کار کوي کار یې کولو او شته بغیر د هغو هنرمندانو چې په خارج کې دي که ورکوي وزیرانو شورا ته زما دغه وړاندیز دی که د وزیرانو محترمه شورا دا امتیاز ورکوي ټولو هنرمندانو ته دې ورکوي او که نه ورکوي لطفا دې دا امتیاز د ټولو څخه واخیستل شي.
سګون د کندهار ولایت د زیاړې ولسوالۍ نه دا پیغام پرېږدم. زمونږ د لوړپور چارواکو نه دغه اکیله ده چې دغه انتخابات چې کوم وشو دې کې باید مونږ او تاسو نوره لاسوهنه ونه کړو، ځکه چې دلته خلکو وینه توی کړلې په زیاړې ولسوالۍ کې خلکو رایه ورکړلې، خلکو ښه په هر څه منظم راغله. اوس دوی دا وایي چې دې کې لاسوهنه شوې ده، که دې کې لاسوهنه شوې مخکې ځل کې ولې دوی دا خبره نه کوله چې دې کې لاسوهنه شوې ده؟
ټول ملت نه د تاسو د رادیو د طریقه دا پیغام باید نشر کې ټولو نه راکو چې د پاکستان کوم ماجر دي دا ټول موږ ورونه دي او تنه وجود ده. دو ته ډیر په خلاص غېګه په خلاص ویخه ټنډه دو سره مرسته ته ورودانګي. او بل خبره را ده چې پاکستان کوم جګړه په دغه منطقه کې شروع کړي ده چې تاسو په نامه جګړه ده دا پښتانه ځپي او ټکوي، بل هیڅ خبره نشته. ابراہمان امام مرگل عید مرجان سر گل زدران مزہ کابل نا منگ دواڑو کا نیدان و مخترم و ندا غواڑو خلق بے دیتا تا صبح تو تے اونا سوی
یا عبد الخالق دی پرا ولا نه تاسو سره په تماس کین دما د دوړو کا نظام او د خوښت سره خدای ته دی ګوري او رسول ته دی ګوري د موږ د ملک د نور لاندې نه جوړي د خپلواک کمیشن او د شکایت کمیشن د دوړو ته پیدا پیسې دي د دوړو پیسې د ته احترام او درناوی وایو کی
دا اشرف غنی چې دی ډاکټر عبدالله دی دا په خپل باندې دی او باشي نه قراری نه سره سره مو په وطن کې صف ناراضي ده او کولای شي چې سره کولای شي چې ورور اشرف غنی دی په افغانستان کې رئیس جمهور
څنګه انتخابات د افغانستان انتخابات په نظر په حق باندې نه دا نظر دی کارځه دغه دوه کاندیدانو د آئنده راتلونکي د بل انتخابات د دین په اړه د انتخاباتو لپاره ټول مصارف په تنظیم کې واخلي، تنظیم دي کنه واخلي او درېم په اړه انتخابات کې او که هر یو وبللا دا چې دغه ټول مصارف د انتخاباتو له هغه کریمه واخلي او مجرمې معرفي کړي لسته.
د پکتیکا دی ولایت شرنې د سره غږیږم، پکتیکا دی مرکز اوسېدونکی یم. افغانستان خلک ډیر غریب لوست، ډیر غریب خلک دي. د افغانستان همیشه لیډرشپ خراب ده. دا خور افغانانو غوته کټ شوی په برانو په تکلیفو په تربو په ګرمیو کې راووتل انتخابات دی ورکو وساتې دی د مشر وخت کم نیم کورې ودان کنه منیم کورې ودان دا جن ته دی لمن وایي نور هیڅ حکم نه وایي.
عبدالله نه د دساز ولایت نه خبرې کوم چې چیرې د انتخابات عبدالله دومره کې جنګل تکش کړی دی نو دا ولې اوسې کوي چې شدې تورې وای سپینې دي که سپینې وای تورې دي.
ویلمن راګېګم نو دغه د هغه کاندیدانو په حساب نه اوس افغانستان دې ته راغلی دی چې دا لکه یو سړی چې په خټه کې باندې خالي دی پښې په وچه کې یو په خټه کې باندې نو یو مسلمان دلته پیدا چې په دا ښه هوښیار پوه سړی چې دغه سړی د خټه نه راوباسي او خبره پاکه شي انشاءالله تعالی نور به افغانستان جوړ شي. هغه کوم سړی چې دا سړی د خټه نه راوویسي نو په دې پوه شي چې لري جمهور هم دغه سړی نه به ډېر خوشحاله او ټول افغانستان به انشاءالله چې خوشاله یې پوهې چې دا یو غټ کامیابي او غټ تاریخ وي هغه سړي ته چې دا سړی له خټو وباسي.
جادین د سوربینا فګېګم ما خدا نظر ورته د ائتلافي حکومت مزنه کې او ائتلافي حکومت نه موږ ښه خاطر نه لرو او باید مستقل حکومت چې کاشف غنی او ډاکټر عبدالله
چې بایللی بایللی د چا چې ګټلی ګټلی د قضاوت ته په خپل باندې وکړي دا اوس ټول عمر بایللی چې د کړي دي جهاد 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 دا بلډینګونه دی وګوره تعمیرونه دی وګوره په کابل دا رقم ته جهاد دی جهاد ما سره کوي کنه موږ په دې ځل نه بازی په هغه ځل نه جهاد دی جهاد دی بایللې دی دا بایللې دی دا بایللې دی بایکاټ وکا توبه او بس بیا د پاتای نه.
زما مګنوار شاهزاد د کډسا ولایت نه خبرې کوم. د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت په ډیره میړانه او شجاعت سره سره له هغو تعریداتو نه خپله رایه د خپل خوښې نومان ته ورکړه او د ډاکټر صاحب عبدالله او د اشرف غنی باید د ملت دې رایې ته په ډېر درانښت سره درناوی وکړي او دا ملت نه بیا ډاکټر عبدالله او نه بیا اشرف غنی غلامان ټول ملت ته زما دا پیغام دی چې له احساساتو نه ځان لاس واخلي.
حبیب رحمان سینغات کابل نتا سپتاماس کې منګر ډاکټر عبدالله صاحب او د دې ټیم او ټول همکارانو نه دا غوښتنه کوي چې خپل پلویان د کابل ښار په کوڅو کې او نورو شهرو کې د بې مورده پوچو شعارونه د لاس واخلي او سولې په چوکاټ کې د مزهره وکړي. افغانستان خلک نن سبا ټول هوښیار دي، پوهېږي په دې خبره.
عبدالرحمن الوزیر زمیا ډاکټر ساین استاد سره په تماس کې يم. په انتخاباتو پایلې باید دواړه کاندیدان ومني، ځکه چې ملت ډېر په غیرت سره په انتخاباتو کې پوره ونډه واخیستله او ډېر په شهامت یې خو د خلکو د جنګسالاران دي، خلک غاصبین دي چې ملت د خلکو پروا نه لري.
عزیز شیوار نه کار څوک درایو درغولې خبرې کوي، واقعیت به ځکه ونه لري چې ټول افغانانو د یو ملي احساس په لرلو سره او په یو ملي جذبه په دون ځل انتخاباتو کې برخه واغسته. د خوست د ولایت د جواد خان د لور مړینا او بیا د جواد خان د ټولو خلکو اتول چرای ورکه یو خو بلګه ده. زمونږ د رایو سره خیانت باید ټولو افغانانو سره خیانت وي او زمونږ رایو ته چې هر څوک احترام نه لري هغه ټولو افغانانو ته احترام نه لري.
اجی عبدالی مو د کنر ولایت د شګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اړه انتخابات چې کوم شو په دې کې چې اشرف غني ته چا ووت ورکړی ټول د احساس له مخې ورکړی شوی او هغه چې د دغه احساس احترام وکړي او یک چا سره د سازش نه کوي او کوم کسان چې دوی دپاره کمپاین کړی د کمپاینرانو مخاطر چا ووت نه دی ورکړی، یو ملي احساس له مخې ورکړی او باید کمپاینرانو هم په دې باندې کوم فشار رانولي.
ډاکټر شیر محمد د پکتیا تخصیص کام محترم کاندیدانو ته هیله کوو چې د خلکو رایه په احترام کې خلکو سخت شرایط د مشکلاتو کې لاړ صندوقونو ته رایه ورکوي چې دا د ځوانو په منحته تر دې پورې چې په پکتیا کې داسې خلک هم شته چې کارتونه لري خو رایه نه ده ورکړې او داسې داسې فکر کوم په دې باندې به غږېدلې وه. داس خبره وي چې خلک نفوس کم ده او دا کم نه، یعنی زه په خپله یعنې خپل فامیل کې د خپل فامیل تقریبا 40-50 نفر تعداد دیموګرافي کې ما خپله صرف ما رایه ورکړې، نه موږ بنانه تللي دي نه موږ تره زامن تللي دي. په کور کې زموږ همداسې کارتونه پاتې شوي دي، کارتونه مو اخیستي او رایه مې ورکړې. نو زه هیله کوم چې په دې شیانو باندې به سره ونه غږېږي، د خلکو رایه ته احترام وکړي.
موږ د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو محترمو نه ده اله او توکو ده چې دوه بد نتیجې ډېرې په وسې تندې ومني او د کرزي صاحب او د افغان انسان ملت د دیالس کلنې د مهم لاسته راوړنې همدغه انتخابات دي چې جاخانیانو ته ډېر وویشتن دي دا نتیجې ومني او بل متقابل کاندي ته مبارکي ورکړي او په څنګ کې ودرېږي او متحد اپوزیسیون په نوي شکل سره په نوي دور په یوویشتمې پېړۍ کې جاخان ته ورښکاره کړي.
خبر ولایت نه زحمت در کوم په دې د ټاکنو پوره خاص ځکه چې مخکې خلکو یو را نه د ورکړې په تیر انتخاباتو کې خلکو ویریدل چې ځکه چې دا انتخابات دوم راوند ته وځي. دا ورته د خپل د ما کور یو را نه ورکړې خو دا ورته د موږ د کور اتلس مردانه او زنانه ورکړه، نو په دې اساس هر ولایت را اوچته شولې.
حبیب رحمان سینګر د کابل نتا په تماس کې موږ د جمهور رئیس کاندیدانو او یو محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله محمد اشرف غنی احمد زینه دا توقع اله ده چې خدای دې پاره د خدای دې پاره د خلکو رایه ته د درناوی وکړي. کار یو شي موږ ته دا مهمه نه ده که عبدالله شي که اشرف غنی شي، زور سوچو کې او ډېر لرې سوچو کې خلک خپه نه کړي.
غوښتنه دغه ده د رئیس جمهور حامد کرزي څخه چې د سنګین او نوزاد ولسوالیو په جنګ کې ډېر پولیس او ډېر اردو ډېر مالي پولیس شهیدان شوي دي، دغه نه کومک نشه چې شهیدان بېرته خپلو کورو ته انتقال کړي. نو زما د رئیس جمهور څخه دغه غوښتنه ده چې حکومت ته اقدام وکړي، پالنه وکړي چې دا جنګ قرار شي، خپل پرسونل ټول راوباسي، کنه چې کوای خپل حکومت پر مخ نه ځلای یا دې علاقه یا د نو سم دم د خپل شهیدان او غتی دغه غوښتنه د رئیس جمهور ته.
زه نه زما د ریبي مې جلا څه خدا پیغام دشته پریدم ما دې کړي څه نه دا خوښ نه چې په من ولایت کې سنگین کولو سوال کې کوم جنگ روان د غزای کې دي ملکی خلکو باندې تر خپل لرنوږي چې پروژې میاشه او بل خلک ډیر په ځواب دي. ورو وخت مې سلام
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. اوسنۍ پروګرام دغه د خدای پامان.
ده افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو هم پا کابل هم پی خبر لٹشو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو ده وطن غلو چو سما جانا جانا وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا اوبینو لمبے دل ستا گل گٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وچ دور نا اب دشمن پورشا ستا تو وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پختنو مینو چغی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغی می اوری کنا ستا سودن خاور جوړ دے لټا لال وطن ستا سودن خاور جوړ دے لټا لال وطن سادو وچ دور نا اپ دښمن پورشا سادو وچ دور نا اپ دښمن پورشا زما جانا جانان وطن افغان وطن